ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري وخت مازیګر 15 بجې شوې دي د مشال ریډیو په دې اخیری خبري غړی کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه ومني په دې خبرونه کې به واوري چې د بلوچستان های کورټ کې د بلوچ ملت پال مشر اکبر بوختي د وجنې د مقدمې اوریدنه شوې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پیښور کې د پرونی برید بامي برید غندنه کړې ده په باجوړ جنسي کې نن په 12مه ورځ هم د وسلوالو خلاف عملیات وام لري د دې ترڅنګ د سیمو نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه به هم واوري خو په سر کې د بوریوال کاکلنا د دې سات تازه خبرونه اورو
لمړی د مهم خبرونو سره ټکي د بلوچستان های کورټ د وجلسوی بلوچ ملت پال مشر نواب محمد اکبر خان بوختي په کیس کې دوه نومول سو کسانو ته بیا د یو میاشت وخت ورکړی دی د خیبر پښتونخوا حکومت وایي ترهګر کپهار ځای کې باید وکټل سي او د ملګر ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د اگست په میاشت کې شاوخوا یو لک کسان په شام کې د جګړې له کبله گاونډي هیوادونو ته تښتیدل دي اوس بشپړه خبرونه د بلوچستان های کورټ د وجلسوی بلوچ ملت پال مشر نواب محمد اکبر خان بوختي په کیس کې دوه نیمول سو کسانو ته بیا د یوې میاشتې وخت ورکړی دی د جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس مصطفی منګل په مشرۍ کې په دوه بیلابیلو اوریدونکو کې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د بلوچستان د هغه وخت وزیر اعلی جام یوسف د ضمانت موده د اکتوبر تر لومړۍ اونۍ پورې غځولې ده آفتاب شیرپاو چې د دوشنبه په ورځ یاد عدالت ته حاضر سو تر اوریدنې وروسته یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا صوبایي مسله ده او په دې کې د دوی هیڅ کار نه و د وجلسوی بلوچ مشر نواب اکبر خان بوختي وکیل هادي شکیل بیا رسنیو ته وویل چې د دواړو نومول سو کسانو په بیانونو کې توپیر و چې په همدې د اوریدنه تر یوې میاشتې وځنډېده په دې اوریدنه کې د جام یوسف لخوا هغه بیان ور وړاندې کړل سو چې د پلټنو افسر ته ورلیکلی و عدالت دې افسر ته وویل کومې پلټنې چې تاسو کړې دي هغه ناسمې دي بل پلو ملتپال بلوچ ملتپال او پخوانی گورنر نواب اکبر خان بوختي د پخوانی امیر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف په واکمنۍ کې په 2016 کال کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی و د خیبر پښتونخوا حکومت وایي ترهګر که په هر ځای کې وي باید وکټل سي دا څرګندونې د اطلاعاتو صوبایي وزیر می افتخار حسین د دوشنبه په ورځ هغه مهال وکړې چې اسمبلی ته په پېښور کې د امریکایي کونسل ګری پرموټر د پرونی برید پاړه خبرې کولې می افتخار حسین زیاته کړه چې په پېښور کې د وروستۍ 14 شای په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پاړه د افغانانو غبرګون وي
جو بات ہے وہ ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ افواہ ہے ابھی تک
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو خبره هسي افواه ده خو مونږ په دې جمن یو چې چرته هم ترهګر وي که هغه په وزیرستان کې دي یا په نړۍ کې که هر چرته دي مونږ د ترهګرۍ خلاف یو او د ترهګرۍ په ضد منظم عملیات پکار دي
چاہے وہ وزیرستان میں ہے یا کہیں بھی ہے دنیا بھر میں ہم دہشتگردی کے خلاف ہیں دہشتگردی کے خلاف منظم آپریشن ہونا چاہیے
په پېښور کې پرون د امریکا د کنسلګری پر یو موټر برید وسو چې د امریکایي کنسلګری د دوو چارواکو په ګډون ټول 19 کسان پکې ټپیان سو د افغانستان د غزنی ولایت حکومتي چارواکي وایي چې له تیرې شپې راهیسې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې 19 وسلوال طالبان وژلي او درې نورې ټپي کړې دي د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
په ګیرو رسوالی کې نیملاتراب په نمایندګۍ نفر پنځه نفره طالبان وژل شوي دي او درې طالبان زخمیان شوي دي او دا عملیات تیر شپه د افغاني ځواکونو لخوا مکمل شوي دي د همدغو رسوالی کې تیر شپه دوه طالبان وژل شوي دي تیر شپه دا عملیات هم په همدغو رسوالی کې ترسره شوي دي
بلخوا بیا د یاد ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې پر یو کور د مرمۍ د لګېدو له امله یو ماشوم وژل سوی او بل ټپي سوی دی تر اوسه پورې وسلوال طالبانو د دې یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي د نیټو سیکرټري جنرال اندري فوغ راسموسین ویلي دي چې د نیټو پر ځواکونو د افغان یاغي عسکرو لخوا د بریدونو زیاتوالی له دې کبله د اندېښنې وړ دی چې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د بې باورۍ سبب جوړېدای سي خو له رویټرز خبري اجانس سره په برسلز کې د مرکې پر مهال اندري فوغ راسموسین وویل چې دا بریدونه به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش اغیز ونه کړي
Don't forget that for the Taliban, it's impossible.
دا باید هیر نکړو چې طالبان ناممکنه ده چې له پوځي لارې دغه جګړه وګټي، خو دوی هڅه کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ د بې باوري او اعتماد په زیانمن کولو سره عمومي افکار د ځان په ګټه وڅرخوي. دا واضح ده، زه دا امکان نه ردوم چې طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوذ هڅه نه کوي، خو یو ځل بیا وایم چې دوی به بریالي نه شي چې زموږ استراتیژي له خپل مسیره واړوي.
ریپورټونه وایي چې پروان کال کې تر اوسه لږ تر لږه 540 بهرني سرتیري د افغان عسکرو په بریدونو کې وژل شوي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز اسدآباد کې د وسلوالو مخالفینو تازه بریدونه له امله درې عام وګړي ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قومندانۍ ویاند شیرولی صمیم وایي نن سهار د کونړ په مرکز اسدآباد ښار کې د هوان څلور مرمۍ لګېدلې دي. د کونړ امنیه قومندان وایي چې دا پیښه نن سهار 9:30 بجې رامنځته شوې او یا د مرمۍ د کرنې پر ریاست او ځینو نورو سیمو لګېدلې دي. دا یو بل خبر لمخي، تیر شپه پر د افغانستان پر دانګام ولسوالۍ 8 ستوغندي د پاکستان له خاورې وشتل سوي دي چې چاته یې مرګ زوبله نه داړولې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د هیواد د کندوز د پیښې په اړه چې یو وسلوال پکې 14 ملکی کسان وژلي او 15 نور یې ټپي کړي، د لا زیاتو تحقیقاتو امر کړی دی. چارواکي وایي څو ورځې وړاندې د کندوز په کنم سیمه کې یو غیر مسؤل وسلوال کس وروسته له هغې چې یو کس یې د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوی و د کلي ملکی کسان ووژل. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې جمهور رئیس په دې اړه د کندوز له والي انور جگدلک سره هم ټلیفوني خبرې کړې او د پیچ پاړې ترې معلومات غوښت دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې درته بوریوال کاکړ د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به دغه ریپورټونه واوري. د بلوچستان های کورټ د بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر بوکتی د وژنې د مقدمې اوریدنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پیښور کې په بهرني سفارتکارانو پرونی بمی برید غندلې ده. د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین اسمبلی ته ویلي ترهګر سکولونه او جماعتونه تباه کوي او بے ګناه خلک وژني.
تشدگردوں کی اپنے ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں کو اڑائے، وہ سکولوں کو اڑائے، بے گناہ معصوم لوگ بازاروں میں اس کو شہید کرے.
په باجوړ ایجنسی کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات نن په 12 ورځ هم دوام لري چې پکې ځایي ولستا ډیر مالی او ځاني تاوان رسیدلی. دوی وایي
کلیوال چې کوم څلور کسان پکې مړو، څلور ورځې پراته وو، هغه مړي چاو چتولی نه شو. هغه چې کوم موږ څلور کسانو قبرونه تیار کړل او هغه دا کړل چې خاورې انتقالي راوړولې په منډه کې او نور هیڅ تر کفانونه چې په خپلو جامو کې خف.
او د تیلو په کرایانو د تیلو په قیمتونو کې د اضافه ورسته ولس د گاډو په کرایانو کې د مشکلاتو سره مخ دي.
گاډي کې کیناستو نو اواز یو کوچ کری 300 روپے ده، هلن کې پرون نه بل اور په 200 روپے باندې کری باندې خلک راغلي دي.
دا او نو ریپورتونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری غړې ته غوږی. د خبرونه د سهار 9 بجو نه شروع کیږي. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د بلوچستان های کورټ کې د وجل شوی بلوچ ملت پالا نواب اکبر خان بوکتی د وجنې د کیس اوریدنه شوه چې پکې د افتاب شیرپاو او جام یوسف ضمانتونه د اکتوبر د لومړۍ هفته پورې غزول شوې دي. د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر په دې حق لا نور حال لکوي.
بلوچستان های کورټ د وجل سوی بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بوکټی په کیس کې دوه نمول سویو کسانو ته بیا هم د یوې میاشتې وخت ورکړی. د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د بلوچستان د هغه وخت وزیر اعلی جام یوسف ته د یاد عدالت د جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس مصطفی منګل په مشرۍ کې په دوه بیل بیل اوریدونکو کې د دواړو ضمانت د اکتوبر تر لومړۍ اونۍ پورې غزول سوی. آفتاب شیرپاو چې د دوشنبه په ورځ یاد عدالت ته حاضر سو تر اوریدنې وروسته یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل
ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ ہمارا اس کے ساتھ اس لحاظ سے واسطہ
مر پدے اور دن کے ورتویل چدا سوائی مسالہ وا او پدے کے اس مر ہت کار نو ترکم جایا چے دا اکبر بکٹی صاحب دا وجلو پیش دے نو مر ہم افسوس کو زک چے زخ پل لا ہم دغه سی یو پیش سره مخ مخ سویم چې زما غرور را مړ کړ ما ته پته ده چې څومره سړی غم جنوي
او همې بي علم ہے اس کا
د بلوچستان های کورٹ په دې اوریدنه کې د هغه وخت د کورنیو چارو مرکزی وزیر آفتاب شیرپاو عدالت ته وویل په کوم وخت کې چې د بوکټي پر ضد عملیات کېده نو دوی ته هیڅ معلومات نه و. د دې په جواب کې د عدالت له لوري ورته وویل سو چې تر پیښې وروسته بیا دوی ولې استعفا ورنکړه. په همدې بیا آفتاب شیرپاو چوپ پاتې سو. هلته د وجلسبی بلوچ مشر نواب اکبر خان بوکټي وکیل هادي شکیل بیا رسنیو ته وویل د دواړو نومولسبیو کسانو په بیانو کې توپیر و چې په همدې د اوریدنه تر یوې میاشتې پورې وځنډېده.
پیشی کے دوران جو ہے جام صاحب نے جو اپنا بیان
پہلے اور دن کی چھ جام یوسف کم بیان تفتیشی آفیسر تور لکھلے وہ ہغه پیش کر لیکن معزز عدالت تفتیشی آفیسر تو ویل دا کوم پلٹنے چھ تا سکڑی سامنے دی اول ہم دے عمل پ ہغه بیان کی چھ پ عدالت کی ورکل سوی وہ او دہغه بیان ترمنز چھ پولیس تو ورکل سوی وہ س تو پھر معلوم دے
اس میں کوئی تضاد لگتا تھا.
تر دې وروسته د بلوچستان های کورټ دا اوریدنه د اکتوبر تر لومړۍ اونۍ پورې وځنډوله. د ویلو وړ ده چې بلوچ ملتپال او پخوانی گورنر نواب اکبر خان بوکټی د پخوانی امیر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف په واکمنۍ کې په 2006 کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل سوی و چې وروسته بیا د وژل سوي بلوچ ملتپال زوی جمیل بوکټی د پرویز مشرف او د هغه وخت د لوړپوړو چارواکو پر ضد رپورټ درج کړی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت د امریکایي کوسل خانې په ګاډي برید په سخت ټکو کې غندلې ده. د اسمبلی په غونډه کې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي چې دا د شمالي وزیرستان د اپریشن د افواګانو عکس العمل ده. په دې حق له نور حال د پیښور نه د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په سخت ټکو کې په پیښور کې د امریکایي کونسلګری په ګاډي د برید غندنه کړې ده. په دې لړ کې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډې ته د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په خپل وینا کې وویل
اور ایک دہشتگردوں کی اپنے ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں کو اڑائے، وہ سکولوں کو اڑائے، بے گناہ معصوم لوگ بازاروں میں اس کو شہید کرے.
د ترهګر خپل یو تګلاروي چې هغه جمعتونه او سکولونه رنگ کړي او بے گناہ ولس په بازارونو کې اوجنی او په سفارتکارانو باندې د برید کولو مقصد دا دی چې د ملک په نړیواله توګه بدنامي وشي. په سفارتکارانو باندې د بریدونو د مخې نیولو لپاره مونږ یو داسې تګلاره جوړه کړې و چې ټول سفارتکاران یو ځای ته واستول شي او هم په یو ځای کې خپلې سفارتخانې پرانیزي. خو په عدالت کې د مقدمې له وجې دغه عمل د ځنډ ښکار شوی دی.
خاص کر تمام سفارتکار وہاں پہ اپنے سفارتخانے کھول سکیں، لیکن چونکہ عدالت میں اس پہ ایک ابھی وہ کیس ہے.
د اسمبلی غونډې ته پخپله وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین زیاته کړه چې په پیښور کې د ترګرۍ تازه پیښې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د افواګانو عکس العمل دی. خو میا افتخار حسین زیاته کړه چې پکار ده چې ترهګر په کوم ځای کې وي د هغې په ضد سم عملیات پکار دي. په شمالی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو خبره هسي افوا ده، خو مونږ په دې جمن یو چې چرته هم ترهګر وي، که هغه په وزیرستان کې دي یا په نړۍ کې، که هر چرته دي، مونږ د ترهګرۍ خلاف یو او د ترهګرۍ په ضد منظم عملیات پکار دي.
چاہے وہ وزیرستان میں ہے یا کہیں بھی ہے دنیا بھر میں، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، دہشت گردی کے خلاف منظم آپریشن ہونا چاہیے.
تیرہ ورځ په پیښور کې د ټاون په چینار روډ د امریکایي کونسلګری په ګاډي د برید لوجی د یو شمیر نړیوالو ادارو او غیر دولتي ادارو دفترونو ته هم ډیر سخت زیان رسیدلی دی او د بعضی نړیوالو ادارو د معمول کار د ځنډ ښکار شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
په داسې حال کې چې په پیښور کې ترسره شوی د دغه پرونی بمی برید د یو شواروز نه زیات وخت وشو، تر دې دمه یې کومې وسلوالې ډلې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. په دې اړه اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د دفاعي چارو د سیلونکي ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر سره خبرې کړي. راځئ چې په ګډه وارو.
په پیښور کې کوم بلاسټ وشو پرون چې پکې د امریکې د کنسولیټ کوم کسانو هغه پکې ټارګټ کړی شوی، خو قریبا څلور ساعته تیر شو تر اوسه پورې د دې دماکې ذمواري چې د لکاغه چانه د اغستې. نو سر تاسو ته سخت کاری چې دا څه دغه کېدلې شي دی پشه؟
ځینې وخت کې داسې وي چې داسې تنظیمونه وي چې هغه د طالبانو سره د هغوی رابطه یا د هغوی نه لږ بیل وي، نو کېدای شي یو داسې تنظیم کړی وي. دویمه خبره داسې کېدلی شي چې کېدای شي چې دا هدف دوی بل لوی ساته او په دې کې دا هدف جوړ شوی وي، نو هغوی هغه ټارګیټ چې کوم لوی ټارګیټ هغه نه حاصل کړی او دا ورکوټ ټارګیټ یې حاصل کړی. دویمه خبره دا ده کېدای شي چې د طالبانو په لاندینی سطح باندې دا کار کړی وي او هغوی مشرانو ته تر اوسه پورې د هغې لا کنفرمیشن نه شوی، او دا هم کېدلی شي چې نور داسې خلک هم په دې کې شامل دي. یعنې پاکستان کې اوس مختلف ایجنسیانې کار کوي چې هغوی د شرارت دپاره یا د بدنامولو دپاره یا د امریکې او د پاکستان د تعلقات نور خرابولو دپاره دا کار کړی وي، او هغوی ځکه بیا دا ذمواري نه اخلي. او د دې خبرې نه انکار نشته دی چې پاکستان کې کوم وسلوال قوتونه دي هغې باندې لاس د مختلفو ایجنسو دی، او هغه ایجنسۍ ضروري خبره ده چې د خپل خپل مقصد دپاره
داو د دفاعي چارو سیړونکي سید نذیر چې ریټایر بریګیډیر دی، زمونږ د همکار احمد الله سره یې د پرونی بمی برید په اړه خبرې کولې. بلخوا د باجوړ ایجنسۍ باټوار سالار سیمه کې د امنیتي ادارو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې نن په 12مه ورځ هم روان دي چې په نتیجه کې ځایي خلکو ته هم زیان رسیدلی. دا چې ځایي خلک د دغه جګړې له وجې د کومو مشکلاتو سره مخ دي تفصیل یې د رپورټ کې اورو.
په باجوړ جنسي باټوار سلارځي کې د طالب وسلوالو د پاکستاني عسکري قوتونو ترمنځ انخته نن په 12مه ورځ روانه ده. د بیکور شو شمیر نه خو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غونډ کړي، خو بیکور ولز د باجوړ نه علاوه ملکن او ځینو نورو ځایونو ته روان دي. فاروق شاه د سلارځو باټوار اوسیدونکو دی او 50 کلن پلار خان رحمان د دې جګړې په 12مه ورځ په ګولو وشتل شو چې مړ شو.
ماول څه کې وي زه ورزم کور ورونه کولاو پاتې شوی دي، او ورونه مو باندې کوم ول ته مونږ بل استدار لګېدل او وی هغه له قبر وو نو کسان کې دی کنه هغه مجاهد نو معافي نو مجاهد او مجاهد وونه په دقت حکومت کې هغه ټیم کې بس در دزي شروع کړي به روان دي. هرې څه کور ورونه باندې کوم بس دل ته لګېدل او زخمي وو بس دل ته نه څوک وو او په جهنم وو یو ورغلی دي په دغه شان وو پات شو.
جاوید خان د تنده توکو سیدونکو دی او هغه وویل هغه په خپل لاسو سلور تنانو لا قبرونه وکنستل او خخې کړل.
کلیوال چې کوم دی سلور کسان ته مړو سلور ورځې پراته او هغه مړي چاو ته ولې نه شو. هغه چې کوم دی من سلور کسانو قبرونه تیار کړل او هغه دا کړه چې خاورې په خالي راوړولې په منډه کې، او نور هیڅ تر کفانونو نه چې په خپل جامو کې خښ شول. چې دیو نو زاهد ګل دی، دیو نو عمران او دیو نو ماهر ګل دی، دا چې کوم دی دا هغه الکان په مړو شول په ګولو ولګېدل.
بیا محمد سلارزو د سیمه ملک حسین خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
15000 کاډی چې کوم دي نه دا به کور شوی دي دارا وتی دي هغه څه چې کوم دي د ګورنمنت د سیډ هم څنګه هیلپ نه دی شوی، سیاسي پارتو د سیډ هم څنګه هیلپ نه دی شوی.
ول سره حکومتي مرستو د نه کېدلو ګلیمو د سیمینار ټاکلې شوی د پارلمان غړي اخوندزاده چټان ته وړاندې کړی. نو د هغه وینا وا
د حکومت طرفه موږ له غوښ سره مرستې شروع شوې دي. پرون موږ غوښ د پارانا اتسره کا سامان او 500 روپۍ د حکومت طرفه نه تللې دي چې په پوري تور باندې هغه خلکو ته نن ان شاء الله تعالی موږ هغه خلکو ته دا تقسیمو، او موږ سره دا وعده کړې شوې ده چې د خلکو څومره نقصانات شوي دي هغه پورې امداد به د خلکو کې دي.
یاد دی چې په سیمه کې جګړه دا روانه ده چې لا هم نه حکومتي ادارو لخوا او نه خود قومي جرګو لخوا څه معلومات وړاندې راغلي چې څومره ولسی وګړي مړه شوي، څومره زخمیان شوي او یا څومره مالی زیان دغه ولسته رسیدلی دی.
د باجوړ ایجنسۍ د پوځي عملیاتو په حواله د ریپورت مو واورېده. بلخوا د قبایلي سیمو نه د قومي اسمبلۍ لپاره د منتخب شوي غړو یوې ډلې تیر ماښام د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره لیده کاته کړي. د دې ډلې مشري حمیدالله جان افریدي کوله چې پکې د فاټا د امن او امان او سیمه کې د روانو ترقیاتي منصوبو په اړه خبرې اترې شوې دي. اسلام آباد نه احمد الله مو په نور حال خبروي.
د فاټانا منتخب غړو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو کې د ترقیاتي منصوبې زر تر زر مکمل کړي. تیر ماخام د خیبر ایجنسی نه د قامی اسمبلی ممبر حمید الله جان افریدی په مشرۍ کې د فاټانه د پارلمان او سنت منتخب غړو د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات وکړو. حمید الله جان افریدی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې وزیر اعظم سره یې ملاقات کې په فاټا کې اپریشنونو او سیمه کې روان ترقیاتی منصوبې په وخت مکملولو نه علاوه په نورو مهمو چارو خبرې اترې وکړې. حمید الله جان افریدی زیاته کړه،
خلق چې کم په تکلیف کې دي، په متاثرینو کیمپونو کې پراته دي، او فوجي آپریشن تقریبا په هر ایجنسی کې لګیا دي. په دې تفصیلی خیالاتو تبدیل شوې ده. د هغې د طرفه مونږ په دې خبره مطمئن یو چې هغه وایي چې مونږ په خپل دا ټول حالات د قبایلو چې کم دي د دې د بهتره د پاره چې هر څنګه کوشش مونږ کولی شو.
د متحده قبایل پارټي چیرمن حبیب ملک اورگزی وایي چې د فاټانه منتخب غړي خو د وړاندې نه په دوه حصو کې تقسیم شوي دي. کله یوه ډله د صدر او وزیر اعظم سره ملاقات کوي او کله بلا. خو د دې ملاقاتونو د فاټا اولس ته هیڅ فائده نه رسی.
وزیر اعظم هم دې وخت په سیاست خو کوي کنه، نو هغه یو ورځ یو ګروپ سره ملاوي شي نو په بل ورځ بل ګروپ سره لازمن ملاوي کی کنه. هغه ورته وایي چې موږ بایکاټ کوو. او پاتې شو اپریشن خبرې. اپریشن په قبایلي سیمو کې بغیر د دې رضامندۍ یو ځکه هم اپریشن نه کیږي. هر د قومي اسمبلی او د سنت مشر د خپل علاقې ذمہ دار دی او حکومت ورنه باقاعده لیکل شکایت.
حبیب ملک زیاته کړه چې دا منتخب غړي د صدر او وزیر اعظم سره د خپلو ذاتی مفادو لپاره نه، بلکې قبایلي اولس د خیر ښېګړې لپاره ملاقاتونه کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قومي اسمبلی غړو د وزیر اعظم پرویز اشرف سره لیدکاته کړی دی. هلته په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي تیره ورځ ماخام نامعلومه کسانو د پوز د انجینرینګ د سانګې د اهلکارو یو گاډی په ریموټ پم الوزول شوی چې پکې درې اهلکار زخمی شوی دي. بلخوا ځایي خلک وایي چې د ولسی وګړو په کورونو د مارټر ګولې پریوتې چې پکې څلور تنه عام کسان وژل شوي نور زخمی شوي. بخنه غواړم دغه څلور تنه زخمی شوي دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د ځایي انتظامی چارواکو په وینا تیره ورځ ماخام د پاکستان فوج شعبه انجینئرنګ اف ډبلیو او یعنی فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ډبل پیک اپ ګاډی د میرانشاه بازار په ختیځ چشمه پول سره نږدې نامعلومه کسانو په ریموټ کنټرول بم سره الوزولې چې په نتیجه کې درې اهلکار ژوبل شول. د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې نه وروسته سملاسي پولیټیکل انتظامی د شمالي وزیرستان په ټولو برخو کې د پرون ماخام نه کرفیو یا گرزبندیز اعلان وکړ چې نن هم دوام لري. او ځایي خلکو ته اعلان شوی چې هغه خلک چې د بازارونو او سړکونو سره نږدې اوسي د سړک نه د یو کیلومتر فاصله لري وساتي. بل طرف ته ځایي خلکو او آزاد سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې نه وروسته د بیلابیلو امنیتي پوستونو توپې او ارټیلری ټوله شپه وکارول شوې چې له کابله یې خلک د پریشانۍ سره مخ دي. او خصوصاً د میرانشاه بازار سره نږدې چشمه خروانۍ او مچسو کلینه د شپې پر مهال ګڼ شمېر خلک د محفوظ ځایونو په طرف تللی دي. د ځایي خلکو په وینا د میرانشاه بازار سره نږدې مچسو په کلي کې ماټر ګولې د ځایي خلکو په کورونو راپریوتو له کابله څلور ولسی وګړي ژوبل شوي دي. په دې اړه د دې سیمې یو اوسېدونکي ګل احمد مشال ریډیو ته تازه صورتحال داسې بیان کو.
دا وړي کې بل بچې راووتل و د کورونا د زنانه او ډېر تکلیف ته خلک په شپې روان دي. ډېر تکلیف جوړ شوی دی. یو طرف ته بل طرف ګولې مولې شری دي. ماټر شروع دي، ټینک دا ټینک ګولې مولې شروع دي. یو شي یا کمای نستا چا نه روټۍ خوړلې ده نه چاو بس کلی دي. ویرنسه بازار خالی دي. ډېر په یاره کې دي. خلک کورونا د غاس پریخي دي.
په بنو غلام خان هایوې باندې د تیر کال نه د پاکستاني ځواکونو په نگرانۍ فرنټیر ورکس ارګنایزیشن لخوا کار روان دي. که هم د غلطه په امنیتي ځواکونو باندې وخت وخت بریدونه کیږي، خو د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په اهلکارو باندې تر اوسه کم برید نه دی شوی او دغه په دوی باندې اولنی برید و.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویشت منټه کم دوه بجو، ستونزه او سرکار په اوه منټه د پاسا دوه بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اته ویشت منټه کم درې بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم څلورو بجو، د کرخې په غاړه په اته ویشت منټه کم پنځو بجو.
او اوس ورزو افغانستان ته. افغان چارواکي ادعا کوي چې د دې هیواد د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د پاکستان له لوري سلور د هوان ګولۍ وشتل شوې دي چې پکې دوه تنه زخمي شوې دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د نهي پورس شاوخوا یو بجه د دغه ولایت په مرکز اسدآباد د پاکستان نلوري سلور د هوان مرمۍ لګیدلې دي. د کونړ د والی بیان واسف الله واسفي مشال راډیو ته وویل چې د هوان یو مرمۍ د زراعت پر ریاست لګیدلې ده چې دوه تنه مامورین پکې ژوبل شوي دي. د وویل واسیپی زیاتوی چې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې اته دیرش توغندي د کونړ ولایت د دانګام په ولسوالۍ لګېدلي چې درې تنه ملکي وګړي پکې ژوبل شوي دي. په کونړ کې د پاکستان لوري توغندیز بریدونه په داسې حال کې دوام لري چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې یې په وړاندې مظاهرې هم شوي او د افغانستان له حکومت نه غوښتل شوي دي چې په وړاندې ځوابي حملې پیل کړي. خو د افغانستان حکومت لا تر دې دمه په دې حق له کوم غبرګون نه دی ښودلی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د یادونې وړ ده چې د افغان چارواکو د دې ادعا په اړه تر دې دمه لا د پاکستان دریځ مخې ته نه دی راغلی.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي. دغه حالاتو دوی د خپلو کلو او کورونو نه په کډه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شمېر.
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
د حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې د اضافه ورستو د خیبر پښتونخوا نه د پنجاب خارونو ته تلونکو د گاډو مالکانو د خپل اندې کریانې زیاتې کړې دي چې ولسیان نه مني او د حکومت نه غوښتنه کوي چې کریانو کې د کمې راوستل شي. په دې حق لا د اسلام آباد نه د سراج ظهیر دا رپورټ اورو.
د وفاقي حکومت لخوا د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي وروسته د پیښور او مردان نه د ملک نور خارونو ته د تلونکو گاډي مالکانو په کرایانو کې اضافه کړې ده. د کومې پرځې چې د مردان او پیښور څخه پینډي اسلام آباد راتلونکو سورلو په پیروادای اډه کې احتجاج وکړو. یو تن چې د مردان اوسیدونکو دی او پینډي ته مزدوري لراغلې دي، د دې وینا وا چې لدی غاړي چې خیبر پښتونخوا ته زینو بیا هم سلکه کم کرایا غستل کیږي، خو له هغه طرفه چې څومره هم کرایا اخلي خپل خوخه دا.
زمانم نوشاد دی جی، زه چې وس راتلم مردان نه پنده تا، نو ال د پاډه کې گاډي نو ټینکو چې نه وي، نو د سړک په غاړه ولاړو په دې 400 روډ باندې پټلې سره خوا دی خوا چغه بیواله چې مونږ ورلو څنګه گاډي کې کیناستو. نو اواز یو کوچ کری 300 روپے دا، حالن کې پرون نه ابل اورز پدوسو روپے ماندے کرے ماندے خلق راغلی دی.
یو بلتن هم کراینو کې په اضافه باندې مشال ریډیو ته خپل اندېښنا صدا سي سرګنده کړه.
کلن سبا وست د 300 روپے دی دا
تر په هغه کې لکه باج ټیم له بالکل 450 500 300 350 400.
کله چې مشال ریډیو د ډرایورانو په زیاتو کراینو غستلو د مردان ډیویژن د کمشنر عادل خان سره خبري وکړي، نو نوموړي وویل
چاله د مال جزګی کیږي به کوم ان شاء الله مونږ به ایسو کو نه لاو چې ور چارجینګ کی سیوا پیسې والی خدا کا درکار کوئی تاسو مالا مدد کی او زغلا کې انټل دا به کاروي فور یو کوم. ها
د غرنګ د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت د نظم ادارې پی ټی ای سکتر جاوید خان کراینو کې د اضافه او کراینامو لړکی مشال ریډیو ته وویل
په صبح کې ټول نو مخ کې سی ان جی ولا ریکس شروع شوې کراینامه جوړ کو لکه زمونږ چې کومه صبح کې خیبر پښتونخوا کې زمونږ حدود کی، بلکې بعضی وخت مونږه د پنده د لاهور د دیم جوړ هغه نه پس دا کراینامه پنجاب حکومت ته پی ٹی ای ته پرمیشن ٹرانسپورٹ ته هغه ته مونږ دا ولي پوچېره تاسو مونږ ته دا کاونټر ساين کې چې مونږ دا لګو هغه ریټونه هغه نه ویریفای کړي هغه پورې مونږ پنجاب والا کې مداخله نشو.
د ذکر وردا چې د سرکار د نرخ مطابق د مردان او پینډي 200 او د پیښور نه پینډي پورې 240 روپۍ کرایا ده، خو لې دا وخت صرف د مردان نه د پینډي پورې 300 روپۍ کرایا غستل کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
دغه پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه موریدلی شئ، خوله خوله ویډیوګانې او تصویرونه هم کتلی شئ. وخت شوه د مازیګر 5:30 بجې، راځي چې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونو سر ټکی واورو.
د بلوچستان های کورټ د وژل سوی بلوچ ملتپال مشر نواب محمد اکبر خان بوکټی په کیس کې دوه نومول سو کسانو ته بیا د یوې میاشتې وخت ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي ترهګر که په هر ځای کې وي باید وکوټل سي. د افغانستان د غزنی ولایت حکومتي چارواکي وایي چې له تیرې شپې راهیسې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې 11 تنه وسلوال و طالبان وژلي او درې نورې ټپي کړي دي. د نیټو سیکرټري جنرال اندري فور راسموسین وایي د افغان عسکرو لخوا پر نړیوالو ځواکونو بریدونه له دې کبله د اندېښنې وړ دي چې د بې باورۍ سبب کېدای سي. افغان ولسمشر حامد کرزي په کندوز کې د هغې پیښو په اړه د لا زیاتو پلټنو امر کړی دی چې یو وسلوال کس 14 کسان وژلي او 15 نورې ټپي کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د اګست په میاشت کې شاوخوا 1,00,000 کسان په شام کې د جګړې له کبله ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي.
دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د دې وخت تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس مو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سیراج ظهیر د پاکستان د کورونو ورسپانو د مهمو لیکنو په غټو ټکو خبروي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي دي. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې مردان تیر وختونو کې د نظر وستل شوی وو او د مردان والو د محرومو ختمولو لپاره به موږ پوره پوره هلې ځلې کوو. اداري د وزیر اعلی دخلي لیکي چې مردان کې به د موجوده مالکال په دوران د یو عرب 46 کروڑ روپو په لګښت د 93 کیلومتر سرکونه جوړولی شي او دغه رنګ به نور د ترقی کارونه هم کیږي. ادارې لیکي چې د بد مرغه کله به د بنو وزیر اعلی راضي او کله به د مردان وزیر اعلی راضي او په هور با پمنس کې هم دغه سي پاتې وي. ادارې لیکي چې په هور پورانه دو دے او د وی ویجاړ منظر وړاندې کوي او د وزیر اعلی نظر صرف او صرف په پلانني خار مردان دي او په هور یې داسې خلکو ته پریخي دي چې هغه صرف د خپل مقاصد لپاره کار کوي او د خر په ترقی باندې هیڅ پاملرنه نه ور کوي. ادارې اخري کې لیکي چې وزیر اعلی صرف د مردان نه دي بلکې د ټولې پښتونخوا دی. نو باید چې پیښور صرف د پایتخت په نامه نه یادیږي بلکې د دې د ترقی لپاره هم سوچ وکړي شي، ځکه چې پیښور زموږ د ټولو په شریکه پیښور دی. آج ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری په بلاول هاوس کراچي کې د پیپلز ګوند د سند کور کمیټې اجلاس او پارټي غړو سره ملاقات په وخت ویل چې ملک به ټول ټاکنې په خپل مقرره وخت کیږي او د دې ټول ټاکنو نه وړاندې به بلدیاتي انتخابات کولای شي. ادارې لیکي چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او صدر آصف علي زرداری د دې نه وړاندې هم د بلدیاتي ټول ټاکنو حواله سره بیانونه ورکړي وو، خو تر اوسه په عملی ګامونه نه دی پورته کړی شوی. بلکې حقیقت خدای دی چې د صدر پرویز مشرف د بلدیاتي نظام نه ځان خلاصولو او دې نظام ته په جمهوریت کې د منفي اثراتو په بهانه صوبایي حکومتونو د متبادل نظام لپاره په قانون سازي ډیر وخت ضایع کړو. ادارې لیکي چې حکومت کوم خبره کوي نو په کار ده چې هغه دې عملي کړي او دې لړکی د نور ګوندونو سره هم خبرې اترې په کار دي چې راتلونکو ټول ټاکنو نوړان دي بلدیاتي ټول ټاکنې یقیني کړي شي. د پیښور نخ پرېدونکې وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې متنو بازار په یو ورکشاپ کې ولړ ډبل کیبن گاډي کې د نامعلوم شرخو خلفا بم خودل شوی وو او دغه بم چاودیدو لکبله یو لستنمړو او تلس جوبل شوی دی. ادارې لیکي چې د بم ډیسپوزل سکواډ د وینا تر مخه چاودنه کې د 1.5 کیلوګرام پورې بارودي مواد استعمال کړی شوی وو. ادارې وړاندې لیکي چې د متنو د دغه مرګونی او غمجنې پیخي او د دې پرنګ د تیرو لسو کالو په دوران د ویر او ماتم رامنځته شوی په زرګونو وړي او لوی پیخي د دې خبرې غمازي کوي چې ترهاګرو لخوا د کومې خاص ایجنډې د تکمیل لپاره د بې ګناه انسانانو ناروا قتل عام روا ساتلې شوې دي او اوس د ترهاګرۍ او یاد شوو بدو پیښو زر تر زره مخه نیول د وخت تر ټولو اهم ضرورت ګرځېدلې دي. ادارې مخکې لیکي چې ښه خبره به دا وي چې ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او ولس روسی وګړي په خپل صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل کوششونه تون کړي، نو هله به کېدای شي چې پاکستان د ترهګرۍ د دې ناوړه اقداماتو نه بچ وساتلی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
آئرش ټایمز نومې ورځپاڼه د پاکستان په حواله خپل یو مقاله کې وایي حکومت تیر ورځ حافظ محمد خالد چشتي نومې هغه ملا په خپله د مذهب د سپکاوي په تور نیولې چې په رمشا نومې عیسائی جینۍ یې د مذهب د سپکاوي تور لګولی و. په نوموړي تور دی چې د رمشا خلاف یې جعلي ثبوتونه برابر کړي وو. ورځپاڼه لیکي که څه هم د رمشا پلار د هغې په حق له خبریالانو سره خبرې کوي او د هغې د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي، خو د رمشا د نیولو وروسته د هغې د کورنۍ خلکو ځان غایب کړی دی او نوموړی چې په کومه سیمه کې اوسېدله هلته اوسېدونکي نور عیسایان هم تښتېدلی دي. خو د ګارډین ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلی دي چې دغه خلک واپس خپلو کورنو ته راځي. ورځپاڼه لیکي په دې کیس کې ورسته حال دا دی چې د رمشا په حق کې د دې هیواد د مسلمانانو لوی عالمان او مذهبي دانشوران را وړاندې شوي او غوښتنه یې کړې چې په دې مقدمه کې د هیچا خلاف زیاته ونه شي. ورځپاڼه لیکي که داسې ونه شي نو یو وار بیا به د مذهب د سپکاوي د قانون مسله را وړاندې شي چې د انساني حقونو د ادارو د وینا تر مخه د مسلمانانو په اکثریتي هیواد کې زیاتره د مسلمانانو خلاف استعمالیږي. پاکستان کې په دې ورستیو کې هم په شیعاګانو بریدونه شوې دي او د مسلمانانو په بیلابیلو مسلکونو هم وخت په وخت بریدونه کیږي. دا راز په احمدیانو هم یو شمېر بریدونه شوې دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په حواله دومره ویل ممکن دي چې نړیواله ټولنه د دوی لپاره کوم ښه فکر هم لري، د هغې نتیجې زیاتره برعکس روزي ځکه چې دلته ولس ځان غیر محفوظه احساسوي او خلک په هر مسله کې د حد نه زیات حساس دي. بلخوا د افغانستان په اړه د ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي تیر ورځ اتحادي ځواکونو اعلان کړی و چې په پولیس کې د نوي برتی شوي 1000 کسانو د تربیت کار یې په ارزي توګه ځنډولی دی، خو د موجوده کسانو د تربیت جاري ساتلو ژمنه یې کړې. د ورځپاڼې په وینا که څه هم دا بیان د افغانستان سره د دوستۍ او همکارۍ د خبرو تر څنګه وړاندې کړی شوی، خو د دې اثرات ډېر څرګند دي. ورځپاڼه لیکي هسې خو د جنګونو په تاریخ کې داسې ګڼ شمېر مثالونه شته چې پوځیان د خپلو ملګرو خلاف وسله استعمال کړي، خو دا مسله په افغانستان کې ډېره شدید او خطرناکه ده چې یوه وجه یې د باور کمی او د کلتور فرق ګڼل کیږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي نړۍ په دې خبره پوهېدلو کې ډېر وخت اخلي چې زیاتره افغانان بیزتی او بې ځایه سختي نه مني، او که هر څومره جنگي حالات وي خو چې دوی ته کومه خبره خپله بیزتی ښکاري د هغې د بدل اخیستلو ته تیارېدلی شي. او دې لړکې د غربي نړۍ ځواکونه هم ډېره کمه پوهه لري چې افغانان یو بل سره څه ډول تعلقات ساتي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي.
رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې لیکلي چې د افغانستان بانکونه او سوداګران سوداګریز شرکتونه به د ایران سره د تجارتي تعلقاتو ختمولو د امریکا غوښتنې ونه مني. اخو امریکا وایي دا ډیره مهمه ده چې افغان حکومت او هم یې سوداګران د ایرانی کمپنیانو سره د کاروباري لیندین د ختمولو په ارزښت پوه شي. د دې رپورت مهمه برخه درته هارون باچا وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی د افغانستان د سوداګرۍ د خونی په حواله وایي چې له ایران سره د تجارتي اړیکو د پرې کولو امریکایي غوښتنو ته به غوږ ونه نیسي. د خونی ویلي افغانستان که پر ایران لګول شوی د امریکا بندیزونه ومني نو خپل وار د مخه خراب اقتصاد به نور هم اغیزمن شي. د افغانستان د تجارت د خونی دا وینا له هغه وروسته مخې ته راغله چې د امریکا د خزانه وزارت یو پلاوی تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان د دولتي بانک او یو شمېر شخصي بانکونو له چارواکو او سوداګریزو شرکتونو له استازو سره ولیدل. د افغانستان د سوداګرۍ د خونی مرستیال مشر خانجان الکوزی رویټرز ایجنسی ته ویلي چې ایران سره د تجارت په اړه د امریکا لخوا کوم نیغ په نیغه خبرداری نه دی ورکړل شوی، خو که هغوی رسمي درخواست و هم کړي نو د ده په خبره باوري دی چې افغان حکومت به ورته چټک او څرګند ځواب ووایي. دا جانس پلی کنال ایران سره د افغانستان د تجارت کلنې حجم شاوخوا 2 بلین ډالر دی. په داسې حال کې چې د 2014 کال تر پایه بهرني ځواکونه له افغانستان وزي او کېدلی شي په ترڅ کې له دغه هیواد سره بهرنۍ مرستې هم راکمې شي، له ایران سره د افغانستان تجارتي اړیکې ښایي نورې هم پیاوړې شي. رویټرز ایجنسی په رپورت کې وایي په افغانستان کې د ایران درې هغه شرکتونه چې امریکا پرې مالی بندیزونه لګولي دي خپل کاروباري فعالیتونه پر مخ وړي. اجانس د امریکا د خزانه وزارت د چارواکي لیوک برونن په حواله لیکلی چې نوموړي له افغان چارواکو سره د تیرې اونۍ د ملاقات پر مهال هغوی ته د ایران له آریان بانک سره د کاروبار نه کولو ارزښت په ډاګه کړ. اجانس په نهال کې د ایران د حکومت دریز راغسته چې وایي امریکا او اروپایي ټولنې په خپلو بندیزونو سره ونو شو کړی د دې هیواد د انرژۍ صادرات اغیزمن کړي. رویټرز اجانس د افغانستان د مرکزي بانک د گورنر نورالله دلاوري خبر راغسته چې ویلي دي له آریان بانک سره د کاروبار د بندیز مسلې د دې هیواد د خارجه چارو وزارت او امنیتي شورا سره شریکه کړي او دا چې په دغه اړه د غوي لارښوونې او پریکړې ته انتظار باسي.
د امریکا ډیموکرات ګوند با په درې ورځنی کنونشن کې صدر باراک اوباما د خپل امیدوار په توګه ټاکي. صدر باراک اوباما وایي چې د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټروم نه په تیر پیړۍ کې اوسي. بلخواروم نه وایي باراک اوباما خسړې دي خو د حالاتو ښه کول یې د وس نه بهر دي. د امریکا د صدارتي انتخاباتو او کمپاین په اړه اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی یو مقاله خبره کړې چې مهم ټکی یې درته ګولیا وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د امریکا ډیموکرات ګوند درې ورځنی کنونشن په نارت کیرولاینا ریاست شارلټ ښار کې نن کیږي. ډیموکرات ګوند با د امریکا صدارتي کاندید لپاره ولسمشر باراک اوباما ټاکي چې د ریپبلیکن ګوند مات رومنی سره به په مقابل کې وي. د خبري ایجنسی په وینا امریکا لا تیر 15 کالونو رئیس په لومړي ځل په سیاسي توګه ډیره زیاته تقسیم شوې ده. اژانس لیکي په ډیموکرات قومي کنونشن کې به ښاغلی اوباما او دغه غون غړي با د مات رومنی د هغه دلیلونو جواب ورکوي چې ولسمشر باراک اوباما د هیواد په واکمنۍ کې ناکامه شوی، هیواد یې تر پورونو لاندې کړی او د اقتصاد په اړه سومیدونه نه لري. اژانس لیکي ولسمشر اوباما د تیر نه په ورځ د ډیموکرات غون لپاره ایجنډا هم برابر کړه. نو موري په مات رومنی د نیوکو پر مهال په خپل سرګندونو کې ویل چې د هغه انتخابي منشور د تیر پیړۍ لپاره لیکل شوی دی. اوباما یو اس ټوډي او رسپانس سره په مرکه کې ویلی وو چې ریپبلیکن ګوند خپل کمپاین د یو خیالي اوباما چاپیر چلوي او د هغه خبرو غلط مطلبونه اخلي. د ډیموکرات ګوند د کنونشن پر مهال اوباما د ازاک طوفان ز پولیسمو دوره کړی او ویلي چې په داسې حالاتو کې نه څوک ډیموکرات او نه هم ریپبلیکن دي، بلکې دوی امریکایان دي او له یو بل سره د مرستو په تمه دي. خبري جانس لیکي چې زیاتره امریکایان اوس هم په خوانی ولسمشر جارج دبليو بوش د هیواد اقتصادي ستونزو د شروع کېدو ذمہوار ګڼي او اوس په دې ویشلې دي چې کوم غوړه کاندید به د هیواد اقتصاد سم کړي. خبري جانس لیکي مات رومنی د کمپاین پر مهال ولسمشر باراک اوباما یو خسړې بللې خو ویلي دي چې د حالات ښکولو نه دي. خبري جانس د یو نظر پښتني حواله ورکړي چې زیاتره امریکایان مات رومنی یو غوره کاندید ګڼي چې د هیواد اقتصاد به په ښه توګه سنبال کړي. بیا زیاتره امریکایان نظر لري چې ولسمشر باراک اوباما د عام ولس په ستونزو زیات پوهه دي. خبري جانس لیکي د امریکا صدارتي ټاکنو تاریخ کې به دا یو تر ټولو سخت مقابله وي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
Oh, oh, oh.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او اوس هم باقی پاتې رپورټونو ته ورځو. د پاکستان علما کونسل د مذهب د سپکاوي په تور د نیول شوی عیسائی ماشومې ریم شاه په ضمانت د خلاصولو غوښتنه کړې ده. د کارپوهانو په فکر دا لومړی ځل دی چې د دې هیواد دینی حلقې د مذهب د سپکاوي په تور د نیول شوي یو کس په اړه هغه سي سخت دریځي نه ښایي لکه چې په تیر وختونو کې مثالونه لیدل شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا دا په سوچ کې بدلون دی او کنا څه بله وجه ده؟ د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان علما کونسل لخوا د ریم شاه مسیح په ضمانت د خلاصون خبره د دې سازمان مشر علامه طاهر اشرفي په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې کړې ده. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی څېړنې ښایي د مذهب د سپکاوي په تور نیول سوی عیسائی ماشومه بېګنا ښکاري.
د سپکاوي د مقدمو په اړه موږ ته ځکه هم له احتیاطه کار اخیستل دي چې د یو کس له وجې ټول ملت او ملک بدنامه کیږي. دا خبره موږ هسې نه ده کړې، موږ په دې پوره تحقیق کړی دی. کله چې موږ ته معلومه شوه چې دا جینۍ ماشومه او ناروغه ده او موږ له څه مودې راهیسې په دې هم خبر وو چې ځینې خلک عیسایان له دې علاقې شړل غواړي او دلته یوه اداره جوړول غواړي، نو ځکه موږ سوچ وکړو چې په دې خبره خاموش کېناستل پکار نه دي. دا ځل مثبت کار دا شوی چې ټول قام له موږ سره ملګرتیا کړي. د هیواد ټوله مذهبي طبقه زموږ ملګري شوې ده او یوه داسې فضا جوړه شوې چې ورباندې د پاکستان او اسلام نیکنامي کیږي. خدای دې وکړي چې دا هم دغه سي پرځه پاتې شي.
پاکستان او اسلام کی نیک نامی میں سمجھتا ہوں ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ قائم رہے.
په پاکستان کې د سپکاوی قانون متنازع پاتې شوی دی. د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر یا وفاقی وزیر شهباز بٹی د وژنو بالکل برعکس دا ځل په دې هیواد کې مذهبي ګوندونو او خپل اولس هغه سي خبرګون ونه شودلې لکه په پخوا کې لیدل شوی وو. آیا د ملایانو او خلکو په سوچ کې څه بدلون راغلی او کڅنګه؟ د سیاسي چارو کارپو ایمل خټکوای د سپکاوی د قانون په اړه په سوچ کې ورو ورو بدلون را روان دی.
دا چې راځنه مذهبي الکو له طرف نه د رمشا کیس کې هغه عمره رد عمل ښکارا نشو چې کوم د مخ کې ځنه کې سینو کې کوم طرف څخه سیاسي شروع کا هغه بنیادی وجه دا ده چې ورو ورو خلق او خاص کر زموږ مذهبي علما په دې خبره باندې کوي چې کوئی نه رسالت قانون چې دا څومره په دې د دې سره غلط استعمالېږي. او دې مګه خبره ده چې په خپل د دې کې څونو چې څنګه دا مقدمات څومره خامخشي یا دا غي تفصيلات څومره مخکې دي لګیا دي، دا غي پرانا چې هم خلک په دې خبره سوچ باندې مجبوري دي چې بعضي وخت دغه خبرې چې دین او غلط مقصد او ناوړه مقصد د فارم استعمالېږي.
خو د سیاسي چارو کارپو خادم حسین بیا د مذهبي الکو پر رویه کې د بدلون دوی وجه یادوي. د دې په نه په ټولنیز میډیا لکه فیسبوک او ټویټر باندې د ځوان نسل له لوري د سپکاوي پر قانون د مذهبي الکو پر سوچ او کړنو راپورته شوی سوالونه لومړی وجه ده.
د مذهب په بنیاد جوړ شوی قانونونه د اغیر استعمال د مذهبي تفوع یا د مذهبي ګوندونو باندې ډېر سخت سوالونه راوچت شوی دي. د هغه ځوانانو تفکیر دلاسه د دې مطلب دا دی چې د روان نسل یا د نوي نسل یا د ځوان نسل په موضوع کې هغه سوالونه را برسېر شوي دي کوم سوالونه چې په اصل کې مذهبي اقتدار چیلنج کوي. د دې نه ډېر لوی خطره دا راولاړ شوې ده چې د مذهبي جماعتونو هغه قوت او اختیار کوم چې بچې ځوانان په یو داسې د مذهبي سپکاوي په بنیاد یا د اشتعال په بنیاد سړکونو ته راوستل او هغې به ډېرې لوی لوی جلسې کولې او کله به ډېر لوی توان هم وکړه. د هغې اهلیت په کلار کلار کم شوی دی او کمیږي.
ډاکټر خادم حسین بل وجه دا یادوي چې په پاکستان کې سیکیورټي اسټبلیشمنت ته احساس شوی چې مذهبي انتها پسندي پاکستان په نړۍ کې یوازې کوي، او بل دا چې نړیوالې ټولنې هم د مذهبي او روشن فکر خلکو ترمنځ یو مباحثه شروع کړي چې اوس یې نتیجه ورو ورو مخ ته راځي. خو ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په هیواد کې د اقلیتونو او ورسره د روشن فکره مسلمانانو پر ضد سته یو خاص مذهبي انتها پسند سوچ یوازې په مذهبي حلقو کې نه، بلکې ډېره مهمه دا ده چې د دې هیواد د اقتدار په سرچینو کې دا سوچ واړول سي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
او اوس ورزو افغانستان ته. د غزنی ولایت چارواکی وایي له تیر شپې را په دې خوا یې د غزنی په دوه ولسوالیو کې یو لستنه وسلوال طالبان وجلی او درې نور یې زخمی کړی دي. په دې اړه زموږ همکار سید شاه سقیب نور حال راکوي.
چارواکی وایي له تیر شپې راهیسې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې پکې نه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د چارواکیو په خبره وژل شوي او ټپي شوي ټول کسان د ملا تراب په نامه د طالبانو د یو جنګیره قومندان جنګیالي وو. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې په دې سربیره افغان امنیتي چارواکیو تیر شپه د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم عملیات کړي دي چې په پایله کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل
نمائندگی نفر نفر طالبان وزل شوی دی او درې طالبان زخمیان شوی دی. او دا عملیات تیر شپه د افغان ځواکونو لخوا مکمل شوی دی. اندر ولسوالۍ کې تیر شپه دوه طالبان وزل شوی دی. تیر شپه دا عملیات هم په اندر ولسوالۍ کې ترسره شوی دی.
بل خوا بیا تیر شپه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې په یو کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. دې ته ورته تیره ورځ د غزنی د مقر ولسوالۍ په بازار وسلوالو طالبانو توغندې وشتې دي چې پکې درې تنه عام وګړي وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي.
د افغانستان په حواله اوس یو تازه خبر را رسیدلې ده چې د ننګرهار ولایت په دوربابا ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو یو ځانمرګي برید شوی دی چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا وخت د ننګرهار نامو سره د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ټلیفون په لیکه دی. باز محمد عابد، په خیر علي د دې پیښې وروستی حال را سره شریک کړئ.
مننه منورکا وک تمہارا بتاو کله چاروا کو سارا دوالی بیان درا ته وی کی دا جانمر گی بری دو شاو خوا درې د دینن سر در ته دی لته او جنازه باندې کی عادت د ګور بابا ول سوال همې سدلو کی هغه ترنه بچره ده زخمی شوی ده د هغه رورم پتی زخمی شوی ده او په دغه پیښه کې 20 تنه مړه او 10 تنه زخمیان را پیدا دي. او د سینا سما आवाज واغستلو هغه تر ته یو اني شایدي ویلي چې تر څلوي ستنو پوری کتان پتی وی وزلې شي او تر شپېتو پوری به زخمیان دي.
باز محمد کدار ته وای چې دغه زخمیانو په حواله باندې داغي د پاره موچت کړې شوې دي، هسپتالونو ته رسول شوې، سه ایمرجنسي ګامونه بیړني پورته کړې شوې. کسانګه
بلې د ننګرهار روغتون ته والته د قسمه چې شاوخوا کوم روغتون دي هغه عادي زخمیان دي هغه ته سیمې روغتونونه ته وړي دي او ځینې زخمیان اوس هم دلته راوړل کېږي د ننګرهار عامې روغتون ته راوړل کېږي. خو ایمرجنسي هم ناتیز ده او ما چې د ډاکترانو سره رابطه وکړله هغوی دستي د
باز محمد دا خو لا ډیر وختي دی، خو د پیښې د مسؤلیت په اړه باندې څه تفصیل مخې ته راغلی؟ که څنګه
تر اوسه پورې خو رسنیو ته څه نه دي ویل چې د کومې وسلوالې ډلې د دې پله تر اوسه پورې نه ده منلې.
ډیره مننه د ځان خیال ساته. د نورو خبرونو معلوماتو لپاره به تاسو ته راځو. یو جهان مننه. د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو یو برید شوی چې پکې زموږ د خبریال د وینا تر مخه 25 کسان وژل شوي او 10 زخمی شوي دي.
او اوس هم یو بل رپورت ته ورزو چې د قبایلی سیمو د فوټبال د لوبو په حواله باندې دا رپورت چې افغانستان ته به دغه ټورنمنت لپاره لوبغاړي زی او دغه ټورنمنت د افغانستان او د قبایلی سیمو د لوبغاړو ترمنځ به کیږي په دې اړه تفصیل درته د رپورت کې وړاندې کوو.
د خیبر اولمپیک اسوسییشن د وینا تر مخی د خیبر گرین فوټبال لوبډله په ننګرهار جلال آباد کې د فوټبال په یو ټورنمنت کې برخه اخلي. د خیبر گرین لوبغاړي وای چې دوی ورته ښه تیاری کړی دی او ډیر خوشاله دي چې افغانستان ته ځي. په جلال آباد کې په دې فوټبال ټورنمنت کې د برخه اخیستو په حق لباندې د خیبر گرین فوټبال لوبډلې لوبغاړي مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریکوي.
محمد توفیق دی جی دا خو صرف ما پانا نه بلکې ټیم نه ټولو خلکو پر ټول جمرود خبر ایجنسی پر دا ډیره فخر خبر مونږ په ډیر زیات خوشحالي چې افغانستان ته روان یو. مونږ
زمانو مصطفی افریدی مونږ ان شاء الله افغانستان ته په دوره روان یو او جلال آباد کې ان شاء الله میچونه وي. مونږ ډیر خوشحالي ان شاء الله مونږ ځان له بدون استاد خپل ټیم له خبر ګرین لا ان شاء الله مونږ بهر لا شو خامخال ته دوستیم جوړیږي او مونږ پر بعد څه شوق نور پیدا وي.
جنید نوم دی دا خو تیارای خو خیر ډیر خوش شروع کړه او
دا چې خیبر گرین فوټبال لوبډلې اوس پورې څه کارکردګي کړې ده په دې حق لباندې د دغه لوبډلې کوچ اصغر خان پردی وای
کم گورنر گول کپ هکې وشورو په باجوړ کې په هغه کې موږ وینر راغلو چې کم بی لیګ لپاره ټیم ته اگر ازي آل پاکستان نه بی لیګ په سلسله کې بل موږ افغانستان په هغه دوره باندې شو په خپل پرایویټ دوره باندې.
د خیبر اولمپیک اسوسییشن او دیداران وای چې دوی په جلال آباد کې کیدونکو د فوټبال سیالیو لپاره د خیبر گرین فوټبال لوبډلې سره پوره مالی مرسته کړې ده او امید ساتي چې خلو به پکې تر سره کړي او دوی هڅه کوي چې په را روان وخت کې د افغانستان ځنې لوبډلو ته هم په خیبر ایجنسی کې په بیلابیلو لوبو ټورنمنټونو کې د شرکت بلنه ورکړي.
سیړونکو وایي چې افغانستان هم د ډېر کلونو راهیسې بلکې د تیرو څو لسیزو راهیسې د جنگونو او بدامنۍ اخکار دی. دا راز د پاکستان قبایلی سیمې هم د تیرې یوې لسیزې راهیسې د دغه ناارامۍ او ترهګرۍ او د بدامنۍ سره مخ دي. خو د سیړونکو دا نظر دی چې که دا ډول د دواړو خواوو هلکان نوی کول راپاسي او خپل وخت په مثبتو سرګرمیانو کې او په مثبتو فعالیتونو کې ولګوي، یعنی خپل تعلیم ته توجه ورکړي او د تعلیم تر څنګه بیا خپل لوبو ته او دا ډول نور فعالیتونو ته پام وکړي، نو د دغه سیمو مستقبل به ډیر روښانه وي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویش منټه کم دوو بجو، ستونزه او سرکار په او منټه د پاسا دوو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اته ویش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ادا خبرونه تاسو هر ورځ د سحر 9 بجو نه د مازیګر 6 بجو پورې اورئ، یعنی دا وخت منګه د خبرونه د نن ورځې د خبرونو په اخیری برخه کې، او سبا لا بیا به سحر د خیر سره د سحر 9 بجو نه تاسو سره د سلام پښتونخوا په غاګ باندې راځو تاسو ته او خپل خبرونه براوړو. دا خبرونه تاسو اورئ، تاسو دا اورئ موږ سره د اوسېدلو یو جهان مننه. منګه د دې هم لمن یو او انتظار کوو چې په دې اړه تاسو خپل کم نظر او وړاندې زونه او یا نور کوم معلومات را لګی، نو هغه موږ سره شریکول شي. د خبرونه په دې اخیری برخه کې بوریوال کاکړ یو وار بیا د خبرونو سره ټکی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وای د ننګرهار په دربابا اولسوالۍ کې د یوې جنازې پر مهال د سبرید لښت لږ 25 تنه وژل دي چې شاید ځان مرګ وي. د بلوچستان های کورټ د وژل سوي بلوچ ملتپال مشر نواب احمد اکبر خان بکټي په کیس کې د دوو نومول سو کسانو ته بیا د یوې میاشتې وخت ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وای تر اگر که په هر ځای کې باید وکوټل سي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د اگست په میاشت کې شاوخوا 1,00,000 کسان په شام کې د جګړې له کبله ګاونډي هیوادونو ته تښتېدل دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. پوره په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. دا وخت زه منور شاه سره د خپلو ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.